د څلور بجو د خبرونه ته شرغلاست. نن سیشن بده د مرغومی جدید دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالي پر لار تیر شپنه وخت د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپین سیوي چې ډیرې شزي او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزي او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یو شزه شامل ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا جنو د زنګړی لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا جنو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاراولې دي. د اوکراین پاوز وای دروسیه پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسیه پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځانی تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسیه پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکی تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بې پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شي اړخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جماعت پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر غورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالی ته لمن ووهي. په هم د هلکی روغدی چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگی وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکه له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپین مڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان غیر واقعي بولي. د پاکستانی چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبرو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلکو سره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د وڅیدونکو پر دې ستونزې هم راپور اوري.
دا وا ډېر به کچا د دې مور مې مریضه د شبخانه ته بیا اند دوا اخلم او تدوی فائدہ نکړي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوي.
څه کال بیا هم په دې خطر کو چې دا د سل وخت دی دا رشوه کاته دا کوي چې برخه شي دا وته.
د خبرونه په دوی منی مې کې دوا اونیزه پروګرامونه خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمنړي او اساسي او بشري حقوقونه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو ور بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې محل کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. پم دی حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبيني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپل شمنو په شاشول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
عمر دل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په اعلامیه کې ویلي د پاکستانی چارواکو له خوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. غلی کلی د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلی پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم استراتیژي او پلان چې د منطقې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژۍ د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان یې غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړي توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړي توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګری وو، او د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی الته قدرت ته ورسېدل، او اوس په خپل هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې د غندېخنې چې دوی و سرګندوي له بده بخته دا په خپل دوی کړلې دي.
بلې، همدر چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغه ادعاګانو پایله بچوي
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کې دل چې دینه شونی دي، ځکه په خپل کچیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلویختو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وي هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دوه غو اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا اداوي چې اوس یې لومړی وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپل د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپل یو بنسټ دی. نو د دوی دغه داوی تر ډیره راه د پوری بے ځای دي، لیکن د نړۍ د نوري د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. پمنسن کې د جنونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې لزده کړو محروم محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمينه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه لونور خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسه له هغه چې د طالبانو حکومت د انجونو پر مخ پانتون نه وترل، د لوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. بی. دغه پانتون بنسټ ایښودونکي او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پورا اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنې سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو باره غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره اړیکه کیو، هڅه کوو چې دوی له وال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو، او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کله کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلې معیار ازادي رادیو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغوی څنګه کوي چې هغه ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوریت نظام کې د پوهنې وزارت پوخانای مرستیال صدیق پټمن لزدا کړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناستا د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د لندې په نحوي شتمه په افغانستان کې د خدینه ماسلانو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره تر شپږم ټولګي پورې د نجونو خوندې هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر خځو او نجونو ولګول. دغه بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغه بندیزونو د لری کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو او د روزل شویو روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد لوی میرمن لوی ونی رئیس په دولتي روغتون کې بستر او لډیرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
د زمستون اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې جمله کې د روغتون خونې ډېری سړې دي. د ناروغانو سم درملنه نه کیږي. زمونږ ناروغ د خکېدو پر ځای بدتر شي. په لوړه بیه د درملو نقصان خلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکو به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران کم دي او د ستونزو د لامل شوي چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونشي. د کابل ښار اوسیدونکو زبیولا ازادي رورته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی وو، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغه یو مکتب 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په چیر پر لسګونو کسان پوګدو لیکو کې د ډاکټر د معاینات لپاره ولاړ وو. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده. کپدې موده کې زه خپل پلار لاس ور کړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې زیات اسانتیاوي رامنځته کړي دي. دغه وزارت وایان شرف زمان ازادي رورته ویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د زیاتو پراخېدو په مخه 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل کې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مراکز ته مراجعه کوي، هغه ته په وخت باندې درملنه ترسره کوي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کوي. ځین ناروغان داسې وي چې هغه د او پی ډی ناروغان وي تا په پیډی کې لیدل کې یو بیرته کورون تستنیږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغه بستر ته اړتیا لري. زموږ پروختي مراکزو کې پروختونونه کې هغه بستر کېږي ول تروختي خدمات ورته وړاندې کوي. دا خبره فکر نه کوم چې سموي یا هم د حقیقت په اساس باندې چې یو ناروغ دی ډیر شل ورځې معطل شي بیا دروختي خدمات ورته وړاندې شي، دا د حقیقت څخه لري خبره ده او کاملا نه ردوم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیجلی واکمنۍ دورسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډیرای کارکونکو هم هي واده وتليدي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه لري، آل دی چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلی تالی ولتیا زیاته سوی ده. په کندهار کې کاروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد لپاره ګټور بوټای دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې تفصیل کې د مزیک سره زرجه
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب زمکه د انجی بوټی کرلی دي.
دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انج بوټي لا آب او هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. دغه په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتلا کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دونو بنه غواړي وس سش کال د پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته د دریم کال دی. شش کال بیا انبار په دې خطر کوچ دا د سیل وخت دی دا رشبو کالته دا کوي سه برشه شي دا ور تقریبا یو کیلو یې د یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در درو سو د در نیم سلو سو ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داسته ځینی خارجي تخمونی ځینی وطنی تخمونی په دې خطر باندې پارک ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زرجه هم مثال کې وسړی خپل وس ولري چې کشیرجه په کور کې کشیږي اته مثال شل بوټ کشیږي د دې د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغاني اېد د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزا د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونو سیبي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکړل شي او یا خلکو ته هم په هوی له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښ کېدی په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلمان وایي د انجبی لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انج شیره پلازمینی کابل ته لیږلې چې لار زونی ورسته به پایلی لکروندګرو او سوداګرو سره شریکی سي.
زموږ کوی انج درلودل چې هغه په طبي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدل او بیا ورسته د جزای صادرېدل. نیک مرغه باید وایي چې په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوی ده. زموږ اصلي انج چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوی ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فني ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار تر څنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 یو سلو څلوېښت 12,000 او 2000 او 15,000 او 2000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیت درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیت درملو شتون تاییدوي خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتي د ګانو ډیر ستونزو ترڅنګ په درملتونونو کې له بې کیفیت درملو هم شکایت لري. یو شمیر کابل خاریان وایي که څه هم درمل د ډاکټرانو د نسخو له مخې اخلي خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور
دوا ډیر بې کیفیت دي. مور مې مریض ده شفاخانه ته بیا ان دوا اخلم ورته دوی فائدہ نه کوي. کاربان نستا کاربان ورګ دي د دې خو څه چې ګټم دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت مې پرې دي چې خواصات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري. وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیا یې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو
هر ورځ دوا پسې ګرځو نقصه اخلو دومره دوی دومره کته نه کوي دا خاورې دي دا پودر دي دا څه دي کیفیت نه لري کیفیت یې پوینګ ده خلک ډېر په زور دي مونږ ډېر په زور یو دا مسؤلینو هم دومره توجه نه کوي چې دا څه دي دا خو د یو انسان د حیات لپاره ډېر مضر دي
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې د ستونزو له هم په افغانستان کې شته وایي هیواد د بې کیفیت درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وي او ترې وبریده وس هم شته موږ اوس پر یو نوی پلان کار کوو ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیا رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي خو دا د هر چا د وس کار نه دی ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډیره لوړه شوې ده
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې سوې خلک ورته خوشاله دي
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو د هغه په وینا چې شاوخوا درې میشتې وړاندې د سړک جوړولو چارې د خپل وسایلو او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړی چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې
دغه سړک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده 10 کیلومتره سړک مو جوړ کړ الحمدلله د 1 ملیون روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سره ولسونه دوسیږي دغه لار جوړ شول ور سره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف راکړل شوې دي
د خاغلی ماس په خبره چې د یاد سړک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوې و چې هر یو ته د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل د شولت اوسیدونکو هم د سړک پر جوړېده خوختي او وای سړک سره یې د 4 ساعت مزل 1 ساعت تراکم شو مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل رسول امر بالمعروف محتسب ما موږ ډیر کړهونه سره مخامخ او موږ به غم او حادثه به نشو رسیدلې الیا به کوم مریض او غو هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده
ډیر تکلیفونه موږ په دې په زیبان خندونه به زینه و شپې به ملار کې کېدل ما دیګر به روان شو ماستن به رسید 1 بجه به رسید 2 بجه به رسیدل کنه کله به زه په زه به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس موږ ته د دې شکریا دا کوم موږ سره ډیر احسانات شوی دي موږ به 3 ګڼو کې رسیدلو او نیمه ګڼه کې رسیدو موږ حالت
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمه په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنۍ پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې په مرسته نوې سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنۍ او لری پروتو سیمو وسیدونکو لا هم د سړکونو نشټون لامل ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم موږ له طالبانو صدا ارزو ده صدا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټر نه یار نو د مریضان بچيري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو د زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د تارتیا لرو له طالبانو ته موږ ارزو ده صدا مکتبونه خلاص کی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ آزادی رادیو سیبندسوی د سیله کچشه سیمره کی نو دا بڅوخ پالکی کی کار نه کوي په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای او د کچشه سیمره کی نو غیواز آزادی رادیو چې موږ غی تر خلکو پورې رسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د سردار محمد کلمیا د علمون ولایت تر دالو لسوالي ستاسو د پیغام د فرزه محترم المش د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر لا افغان بیسم بلایت شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله لرو چې موږ راځو په ورپورې چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابر کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت شکی افغان د ولسوالی اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو صدا ارزو ده چې دوی دا ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کیږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانانو غږ واوري.